دا مشال رادیو ده. وخت د غرمې یو بجه سو. نن د جمع ورځ او د 2013 میلادي کال د جون د میاشتې اوومه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به په کراچۍ کې د انتخاباتو د بایکاټ، د پاکستان د نوي کابینې سوګند پورته کول، د پولیو په اړه د مذهبي عالمانو څرګندونې او د پاکستان نوي مرکزي حکومت ته د بخښنې د نړیوالې ادارې د خبرداري او په شمالي وزیرستان کې د کرکټ ټورنمنټ سربېره د خبرونې په پای کې ځانګړي 19 پروګرام جمهوریت درته لرو. خپل لومړي سر کې به ملیحه میرزاده ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
السلام علیکم. پاول سر کې د خبرونو سټکی. عوامي نېشنل ګوند د سنسوبې پر یو سل 28مې حلقې لکېدونکو انتخاباتو بایکاټ اعلان کړی دی. په پیښور کې شیاګانو له حکومت غوښتي د دوی په وژنو کې د ککړو ډلو پر ضد کاروایي وکړي او په افغانستان کې د ګرجستان 2 سرتېري وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې یو سل 28مې حلقې پر شپږو پولینګ سټېشنونو لکېدونکو انتخاباتو پریکون اعلان کړی دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي د یادې حلقې د رایه چونې په شپږو مرکزونو سبا انتخابات کیږي. د عوامي نېشنل ګوند سند صوبې عمومي سیکرټري بشیر جان نن مشال ریډیو ته وویل دوی په ټولې حلقې کې له سره انتخابات غواړي.
مونگ دا وایو چې په ټول حلقه کې دوباره الیکشن وشي او منصفانه دی وشي، لیکن په شپږو پولینګ سټېشنو باندې الیکشن کول چې دی دا غیر منصفانه فیصله ده. مونږ د دې په حق کې نه یو، د دې مخالفت کوو او خپل ریئکشن د بایکاټ په شکل کې ظاهر کوو.
یو سل 28مه حلقه د پښتون میشتو سیمه ده او تیر ځل ور باندې د عوامي نېشنل ګوند امیدوار بری ترلاسه کړی. په پیښور پریس کلب کې شیاګانو یوې ټولنې تیر ورځ له حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی په وژنه کې د ناقانونه ګرځول شوو ککړو ډلو پر ضد قانونه پورته کړي. تیر ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې د امامیه رابطه کونسل مشر میجر ریټایرډ سید حسنین حیدر وویل چې د شیاګانو په وژنه کې لاس لرونکي کسان حکومت ته معلوم دي.
کون سے لوگ ہیں؟
دغه چې کوم خلک دي ایجنسیانو ته د دغه خلکو خ علم دي، حکومت ته هم د دغه خلکو پته ده او حکومت پاغي پرده اچوي. زمو نننۍ غوښتنه ده چې زمو شیعه قام ته دي هر رقم تحفظ ورکړي.
بلخوا د پیښور مرستیال کمشنر په خبره د شیعهګانو په رهایشي سیمو کې د پولیسو شمیر زیات کړی دی. د خیبر پښتونخوا ائتلافي حکومت ویلي دي چې د ترهګرۍ په موضوع به یو ټولګوندیزه غونډه کوي. تېره ورځ په پیښور کې د قومي وطن پارټۍ د مشر آفتاب شیرپاو په کور کې د یادګوند په ګډون د پاکستان تحریک انصاف او جمعیت اسلامي غړو یوه غونډه وشوه. په غونډه کې ائتلافي ګوندونو د مشاورتي جرګې په نوم ټولګوندیزه غونډه د کولو فیصله وکړه او له دې سره د وزارتونو په تقسیم او نورو حکومتي چارو خبرې وکړې. بیګا په پیښور کې پر پولیسو حمله سلورو تنو ته مرګ شو بلاړولې. په سیمه کې د پولیسو یو چارواکي امیر سلطان تیر شپه مشال ریډیو ته وویل چې په میوډه سیمه کې د داوځې تاڼي پولیسو په سیمه کې گشت کوي چې ناڅاپه پرې د خښ شوي بم چاودنه وشوه. د دې پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د کراچۍ د ترهګرۍ ضد یو عدالت نن د شاه زیب د قتل په مقدمه کې دوه ملزمانو ته د مرګ سزا ورولې ده. د پاکستان د رسنیو تر مخه شل کلن شاه زیب تیر کال د دسمبر په میاشت کې وژل شوی و. په دې مقدمه کې شاهروخ جتوی، سراج تالپور، مرتضی لشاری او نواب ساجد علي نیول شوی و. په دغو کسانو د کراچۍ د ترهګرۍ ضد عدالت کې مقدمه روانه وه. عدالت په دې مقدمه کې نن شاهروخ جتوی او سراج تالپور ته د مرګ، مرتضی لشاری او نواب ساجد علي ته د عمر قید سزا اورولې ده. د ګرجستان پوزوای د افغانستان په جنوبی برخه کې یوې ځانمرګي حمله د دوی 2 سرتېري وژلې دي. د ګرجستان د وسلوالو ځواکونو مشر پرون په سرخار تبلیسی کې په یو خبري غونډه کې ویل ګرجستاني سرتېري هغه مهال وژل شول چې برید کوونکو په هلمند کې د دوی د پوزي اډې مخې ته له چاودیدونکو موادو ډکه یو لارې والوزوله. دوی ویل په دې برید کې یو شمېر نور سرتېري ټپیان شوي هم دي. د برید مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی. له دې سره په افغانستان کې د ګرجستان د وژل شوو پوزیانو شمېره 29 ته ورسېدله. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردغان افریقا ته خپل دوره لنډه کړه او واپس هیواد راغی چې په ملک دننه د موجود بحران د حل لارې چارې ولټوي. د جمعې په سهار استنبول ته د رسیدلو سره سم په زرګونو ملاتړو دغه هرکلی وکړ. هغه ویل چې په ترکی کې مظاهرې د لاقانونیت حد ته په رسیدلو دي چې باید ختمې کړل شي. اردغان زیاته کړه دی وای مونږ هیڅ چاته په دې هیواد کې د غیر قانوني کار د کولو اجازه نشو ورکولی چې په خار کې شخصي ملکیتونه او زمون خلکو ته نقصان ورسوي. تخته په داسې حال کې ده چې تیرونه د اپوزیشن لخوا د استنبول په مرکزی سیمه کې د وی پرمختیاي پروژې مخالفت سره مظاهرو تلمن وهل شوې ده. په دغو مظاهرو کې په زرګونو کسانو برخه اخیستې چې د اردغان په زیاتېدونکي مغروره او زورواکه رویه تنقید کوي. اردغان دغه تورونه ردوي. د وزیر اعظم رامی حمدالله په مشرۍ د فلسطینیانو نوی حکومت ورون پر عمله کې د صدر محمود عباس په دفتر کې لوړه وکړه. په نوې کابینه کې چې خپل کار یې پرون رسمن پیل کړ څه بدلونونه راغلي دي؟ په خاص ډول د وزیر اعظم دوه مرستیالان او د مالی وزیر بدل شوي دي، خو ډېره برخه یې په خپل حال پاتې ده. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل خبرداری ورکوي چې په سومالیا کې د امن په برخه کې د اوسني پرمختګ باوجود الشباب اسلامي وسلواله ډله د هیواد د امن لپاره یو ګواښ دی. د زیارت په ورځ په صدارتي بیان کې چې د کونسل 15 غړو هیوادونو منظور کړ، سلامتي کونسل د سومالیا پر حکومت غږ وکړ چې د ماشومانو خلاف د تیرو کونکو په شخړه کې د بې کوره شوو کسانو سره د مسلح ډلو لخوا جنسي تشدد کونکو او د سومالی د ځواکونو په ګډون د بشري حقونو سرغړونکو ته سزا ورکړي. او د روس د امنیتي خدماتو د فدرالي ادارې اف اس بي مشر وايي نږدې 200 روسي وګړي د مهال په شام کې د القاعده شبکې د وسلوالو په څنګ کې جګړه کوي. الکساندر بوتینکوف چې پرون په کازان کې یوې نړیوالې امنیتي غونډې ته وینا کوله، ویل دا روسي کسان اکثره د روس د شمالي کفکاس له جمهوریتونو او د کفکاس د امارت د ډلې غړي دي. بوتینکوف خبرداری ورکړ هغه وسلوال چې له روس او نورو هیوادونو نه د بشار الاسد حکومت پر ضد د جګړې لپاره شام ته ځي، نه یوازې روس او د پخوانو شوروي هیوادونو بلکې اروپا او امریکا ته هم یو ګواښ دی. خبرونه پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې ملیحا امیرزاده وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. عوامي نېشنل ګوند په کراچي کې د یو سل 28 حلقې پر شپږ پولینګ سټېشنونو له انتخاباتو د بایکاټ اعلان کړی دی. د ګوند یو صوبایي چارواکي وایي
مونږ دا وایو چې په ټول حلقه کې دوباره الیکشن وشي، لیکن په شپږو پولینګ سټېشنو باندې الیکشن کول چې دا غیر منصفانه فیصله ده.
بلخوا د پاکستان د نوي مرکزي کابینې غړي به نن سوګان پورته کوي. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان پر نوي حکومت غږ کړی دی چې د وسوالو ډلو سره د خبرو اترو پر مهال د بشري حقونو خیال وساتي.
دا اول نه ول خدا څونه به ګناه خلک دی یو بل نیول کړی دی یا تختولې په کار کې دا خطر له مخ سره پلی دی. هغه د دې ستی دارو سره دی او غیر یې ستی دارو سره دی.
په روان خبرونه کې په پیسو آباد کې د پولیو د رانس د لمنځورو لپاره د دوه ورځې سیمینار حال همدار کړو چې مذهبي عالمانو د څاڅکو پر کولو ټینګار وکړي. او د روان خبرونه په پای کې به ځنګړې ونې خبرونه جمهوریت واوري چې دا ځل په پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د پښتنو د دود او مزاج په اړه ځنګړې شوی ده.
افراطي دینی اصول چې عربو د افراطیانو سره نشټ کوي پښتونولي خراب کړي ده.
پروان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غږ لمشال رادیو خاوري. عوامي نېشنل ګوند د سنسوبې پر یو سل 28 حلقې پر شپږ پولینګ سټېشنو له انتخاباتو د پریکون یا بایکاټ اعلان کړی دی. د انتخابات سبا تر سره کیږي. د دغه ګوند د سن څنګه چارواکي وایي که د ټاکنو کمیشن په دې اړه کره ټاکنې کول غواړي نو باید په ټوله حلقه کې له سره ټاکنې وکړي. د کراچي یو سل 28 حلقه د پښتنو ګڼ مېشته سیمه ده. له دې حلقې په تیر ځل ټاکنو کې عوامي نېشنل ګوند کامیابي حاصله کړې وه. نور تفصیل د مشال رادیو خبریال ظفر کریمي راکوي.
په داسې حال کې چې د ټاکنو کمیشن د کراچۍ د یو سل 28 حلقې په شپږو پولینګ سټېشنو سبا د خالی په ورځ د بیا ټاکنو اعلان کړی، عوامي نېشنل ګوند له دغو ټاکنو بایکاټ اعلان کړی دی. د یاد ګوند چارواکي وایي که د ټاکنو کمیشن کرا او سوترا ټاکنې کول غواړي نو پکار ده چې په یاده ټوله حلقه کې له سره انتخابات وکړي. د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې جنرال سیکرټري بشیر جان د زیارت په ورځ مشال رډیو ته ویلي چې د مئی په 11 نیټه د ټول ټاکنو په ورځ په دغه حلقه کې بمی حمله شوې وه چې له عمله یې په ټوله حلقه کې د ټاکنو عمل په سمه توګه نه و ترسره شوی.
د دهشتګردي هیڅوم نه خو په کراچۍ کې چې په کمو حلقو باندې د عوامي نېشنل پارټۍ اکثریت و هغه حلقې نشانه جوړ شو. په هغه حلقو کې دماکې وشوې. 14 کسان په 128 کې 14 کسان شهیدان شو او 13 کسان زما په دماکه کې شهیدان شو. دا شولو ویش یو صادق خټک آتیش یو دا غزوی یو کم دیرش دا داسې کسانو چې دا په دې مهم کې او د دې نه علاوه لس کسان زمونږ په دوران کې د نگران حکومت پر ورځو کې لس کسان زمو په ټارګټ کلینګ کې مړ دي.
د کراچۍ د سند اسمبلی یو سل اتیشتمه حلقه د پښتنو ګڼمیشته سیمه ده. له دې سیمې څخه د 2008 په ټول ټاکنو کې د عوامي نېشنل ګوند کاندید امان الله مسعود کامیاب شوی و. الیکشن کمیشن سږ کال د مئی د 11 په ټاکنو کې د دغې حلقې ختمي نتیجه نه ده اعلان کړې، خو د یاد کمیشن تر مخه په دغې حلقه کې د ایم کیو ایم ډلې کاندید وقار حسین شاه تر ټولو زیاتې رایې ګټلې دي. په دویم نمبر د متحد دینی محاذ کاندید مولانا اورنګزیب فاروقی او په دریم نمبر د عوامي نېشنل ګوند کاندید امان الله مسعود دی. مولانا اورنګزیب فاروقی د ناقانونه ګرځول شوې ډلې سپایي صحابه مخکښ رهنما پاتې شوی دی. نوموړی اوس مهال د سنی مسلک ډلې اهل سنت والجماعت د کراچۍ مشر دی. د مولانا اورنګزیب فاروقی لخوا د یادې حلقې په ځینو پولینګ سټېشنو باندې د درغلۍ او بیا ټاکنو د خواست وروستو الیکشن کمیشن د دغې حلقې په شپږو پولینګ سټېشنو د بیا ټاکنو اعلان کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې جنرل سیکرټري بشیر جان د ټاکنو کمیشن لخوا د حلقې یوازې په شپږو پولینګ سټېشنو د نوي سره ټاکنې غیر منصفانه ګڼي.
مونږ دا وایو چې په ټول حلقه کې دې دوباره الیکشن وشي او منصفانه دې وشي، که د فوج په نگرانۍ کې وشي نو ډېره ښه ده، لیکن په شپږو پولینګ سټېشنو باندې الیکشن کول چې دی دا غیر منصفانه فیصله ده. مونږ د دې په حق کې نه یو، د دې مخالفت کوو او خپل ریئکشن مونږ جمهوري خلک یو د بایکاټ په شکل کې ظاهره وکړو. په دې ورځ مونږ هړتال هم کولای شو.
د بشیر جان په خبره د سند اسمبلی یو سل اتیشتمه حلقه یو له هغې ځایونو څخه ده چېرته چې د دوی د ګوند پلویان په ګڼ شمېر کې آباد دي. نوموړي تور ولګوو چې د ټاکنو په ورځ په دغه سیمه کې د دوی په دفتر د بمی حملې وروستو د دوی د ګوند پلویان او پولینګ ایجنټان د یوې مذهبي ډلې د کارکنانو لخوا په زور له پولینګ سټېشنونو ویستل شوي وو، او دوی د دې شکایت په همهغه وخت د ټاکنو کمیشن ته کړی دی، خو د ټاکنو کمیشن په دې اړه تر اوسه هیڅ نه دی کړی.
زموږ غله مشال رادیو خاوري نن د پاکستان نوې کابینه سوګند پورته کوي. په نوې کابینه کې چودري نثار علي خان د کورنۍ چارو، اسحاق ډار د خزانه او خواجه آصف د اوبو او بجلی وزیران دي. مسلم لیگ نواز ډلې ویلي دوی به خپله کابینه وړه ساتي چې حکومتي لګښتونه کم کړي، خو شنن کې وایي د حکومتي خرچو پرتله په پاکستان کې د حکومتي واکدارانو په اداري فساد کې ککړتیا لویه ستونزه ده. نور تفصیل د مشال رادیو خبریال سراج زهیر کوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان مسلم لیگ نون غړي او پخوانی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پیر صابر شاه اویل چې نن وفاقي کابینه خپل سوګند پورته کوي او په لومړي پړاو کې به د لسونه دولسو پورې وزیران او مشیران د خپلو چوکو واک لاس کې اخلي، چې پکې اسحاق ډار د خزانه، خواجه صاد رفیق د مواصلاتو، خواجه آصف د اوبو او بجلی او چودري نثار علي خان به د داخله چارو، احسن اقبال به د انفارمیشن ټیکنالوژي او سینیټر پرویز رشید به د اطلاعاتو د وزارت قلم تر لاسه کوي. نوموړي دې لړکې زیاته کړه
یعنی کم نہ کم باغ دی دا اتلس نولس داس رینج کی وی یقیناً بھی یو خدا دا چی دمونگ دا وزارتونو کے یو یو وزارت چی کم دے اگا پا دے دے وی سو کی تقسیم شوے دے ہر وزارت دا سی دی لگا اس گیس چیز دے پروڈکشن دے دا تقریباً دا دی اخپنو کی دیر زیادی او تعلق دے یا دا سی نور چی کم دا رغا جنریشن اگا وزارت دی پکار دا چی اگا بیا دا نور چی کم دے دا وزیران چاوان چی بھی اگا میکمو اگا ہنڈوڑی چی تی کم نہ کم اخراجاتو کی
کله چې مشال ریډیو د پیر صابر شاه دا خبره چې دوی بوړه کابینه جوړوي د سیاسي چارو تزیه کار کوریش خټک په وړاندې کې خو، نو هغه وویل چې حکومت له پکار دي چې د وزیرانو یا کابینه کمولو سره سره وزارتونه هم را کم کړي، او ځینې داسې وزارتونه دي چې د یو بل سره تعلق ساتي، نو که هغه ټول یو کړي او دغه رنګ د درغلو د مخنیوي لپاره هم کار وکړي شي، نو دا به د پاکستان په ګټه کې وي. دی وایي
کی منیسٹرانو کم لسٹ چې دی چې دا کم کی دوی وی چې مونږ به منیسٹران دونه خلو، د دې مطلب دا دی چې یو منیسٹر به تبا چې دی د یو نه زیات منیسٹرانی او ډیویژن چې دی هغه به ته حوالی او په هغه باندې به کار کوي. خو په پاکستان کې د حکومت خرچې نه زیات چې دی حکومت کې چې کم مالی بدعنوانی ده هغه یو غټه ایشو ده، او په روزانه په اربونو روپۍ چې دی په دې مت کې د کمیشنو او د نورو غلطو طریقو سره حکومت خزانې نه
د پیر صابر شاه په خبره چې ځینې مهم وزارتونه به د پاکستان نوی وزیر اعظم نواز شریف له ځان سره ساتي چې مقصد یې د خرچو را کمول دي.
له تیرې وې مودې راهیسې په پېښور کې د اهل تشې مسلک لارویانو هدفې وژنې روانې دي. دې صورتحال ته په کتو په پېښور کې اوسېدونکو شیګانو له حکومته غوښتي چې د دوی د امنیت بندوبست وکړي. دوی له حکومته غوښتنه کړې چې د اهل تشې په وژنو کې د ککړو تنظیمونو پر ضد اقدامات وکړي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د مشال راډیو خبریال غلام غوث را کوي.
په پېښور پریس کلب کې د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي یوې ټولنې امام یا رابطه کونسل د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د شیعه مسلک سره د تعلق لرونکي خلکو په وجنه کې ککړ د ناقانونه ګرځول شوي ډلو په ضد دي ګامونه پورته کړي شي. له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د امام یا رابطه کونسل مشر میجر ریټایرډ سید حسنین حیدر وویل چې کوم خلک د شیعهګانو په وجنو کې لاس لري حکومت ته هغه خلک ښه معلوم دي.
کون سے لوگ ہیں اس کا بخوبی تمام ایجنسیوں کو بھی پتا ہے، حکومت کو بھی پتا ہے.
دغا چکم خلق دی ایجنسیانو تا دا دغا خلقو خا علم دے، حکومت تا ہم دا دغا خلقو پتا دا او حکومت پاغی پردا اچوی. زمون ننانی غختنه داده چې زمون شیعه قام ته دی هر رقم تحفظ ورکړی شي.
شیعه قوم کو هر قسم کا تحفظ پرووائد کیا جائے.
دا چې شیعه مسلک څه فکر لري چې د دوی په وجنه کې څوک ککړ دی. د دې پوښتنې په جواب کې د دې خبری کانفرنس پر مهال د شیعه مسلک سره تعلق لرونکو یو تن امدادی قزلباش مشال رادیو ته وویل
ته خو هغه پته دی خو نو موږ دې پر نه یو چې ګورمنټ هم دې پته دی یو څو یو تنظیم
پېښور کې د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي د خلکو د دې غوښتنو او امنیتي اندېښنو په لړ کې مې چې کله د پېښور د مرستیال کمشنر حبیب الله عارف نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال راډیو ته وویل چې د شیعه مسلک د خلکو د حفاظت لپاره دوی د شیعهګانو په رهایشي علاقو کې په امنیت باندې مامور د پولیسو په شمېره کې زیاتوالی راوستل دی او د شیعه مسلک مهم غړو ته مو امنیتي سرتیری هم ورکړی دی. د امامیا رابطه کونسل د خبر پانی تر مخه تر دې دمه په خیبر پختونخوا کې یو سل ډیر شیعهګان په هدفي وجنو کې وژل شوی دي او په تیرو دریو میاشتو کې د شیعه مسلک 15 کسان په تازه پیښو کې وژل شوی دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال راډیو خاوري. پر ماشام په پېښور کې پر پولیسو په بمی برید کې دوه پولیس وژل شوی دي. پېښه د داودزیو تانې په حدود کې شوې ده. پولیس چارواکي وایي په دې حمله کې دوه پولیسان ژوبل شوي هم دي. حمله د پولیسو غزمې یا گشت پر وخت شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبریال اصرار اتل راکوي.
پېښه په 400 روډ د داودزی تانې په حدودو کې په میوړی سیمه کې شوې. مشال ریډیو ته د داودزی تانې اس ایچ او ویل چې پولیس په سیمه کې گشت کاوه چې ناڅاپه په 14 وشوه. د پولیسو د معلوماتو تر مخه 14 مواد د یوې ونې خوا کې ایښودل شوي. د داودزی تانې اس ایچ او امیر سلطان د یادې پېښې او د مرګ جوب لپاره مشال ریډیو ته وویل د یاد پیښه پاړه د پېښور د سیمه ایزو تاڼو مشر پولیس افسر شفیع الله خان مشال ریډیو ته وایي دا چې خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند لواکمنې روسته پر پولیسو بریدونه او بیلابیلو سیمو کې د ترهګرۍ پیښې لا زیاتې شوې. په دې پوښتنه او یاد پیښه د سیمه ایزو چارو څېړونکي سلیم صافی مشال ریډیو ته صدا سی وایي
بدامنی کوم دا روانه ځکه چې د هغه بدامنی چې کم علتونه وو هغه په خپل ځای باندې موجود دي. هغه یو خاص بند پورې یا یو خاص پارٹی پورې تړلې نه دي. نو د این ڈی په حکومت کې هم هغه وجوهات او هغه علتونه موجود او په دې حکومت کې هم موجود دي. او دا نن چې کومه کاروایی شوې ده د پولیسو خلاف، دا د هغې ثبوت دی چې د طالبانو په نظر کې د دې حکومت او د هغې حکومت حیثیت یو دی.
د داوودزی په سیمه میوړی کې د شوې پیښې پړه لا تر اوسه چا په سر نه ده اخیستې. د یادولو ده چې څو ورځې وړاندې هم د خیبر پختونخوا په بېلابېلو سیمو کې پر پولیسو او تاڼو بریدونه شوي.
دا مشال ریډیو ده.
ماشمان ته د پولیو رانز واکسینی څاڅکو ورکولو په اړه په اسلام آباد کې دوه ورځنی کانفرنس شوی دی چې پکې د پاکستان په ګډون د نور هیوادونو عالمانو، مفتیانو او ډاکټرانو ټینګار وکړ چې د ګذر ناروغي مخنیوي څاڅکو پور کولو کې هیڅ داسې شان نشته چې د اسلام له نظره حرام وي. د دې کانفرنس په اړه د اسلام آباد مشال رادیو خبریال احمد الله راپور کوي.
په اسلام آباد کې د اسلامک انټرنیشنل یونیورسټي او جامعه الازهر یونیورسټي په اشتراک سره یو دوه ورځنی کانفرنس وشو چې پکې د پاکستان، مصر او سعودي عرب عالمانو، پوهانو، دانشورانو او ډاکټرانو نه علاوه د صحت څانګو سره تړلو غیر سرکاري تنظیمونو غړو هم ګډون وکړو. په پېښور پوهنتون کې د شیخ زاید اسلامک سینټر ډایرکټر ډاکټر دوست محمد خان چې په کانفرنس کې هم برخه اخیستې وه، مشال ریډیو ته وویل چې د کانفرنس مقصد د خلکو د ذهنونو نه هغه شکونه وستل وو کم چې دوی د پولیو څاڅکو په اړه لري.
د پولیو کترو خلاف چې په ځینو علاقو کې کم تشویش دی، چې دا تشویش چې کوم دی ختم کړی شي، نو دا خبره به کېدله چې د پولیو کترې کې څوک ثابت کړي. او دا خبره صحیح هم ده، حیثیت اسکالر چې کوم دی موږ سره دا شی نه و، دا خو د میډیکل ساینسز میدان دی. نو هغه اسلامي ذهن علما او ډاکټران ته پکار دي چې هغه یو ځای شي وی ګوري. نو دې محفل کې صرف دا خبره وشوه چې کوم سوالونه اوچت شو، د شکونکو سوالات سوالونه وو، هغه ځوابونه وشو.
ډاکټر دوست محمد خان وایي چې کانفرنس کې ګډون کوونکي عالمان او مفتیان په دې خبره متفق شو چې د پولیو څاڅکي د ماشوم د صحت لپاره ښه دي او مور پلار له پکار دي چې خپل بچو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړي.
موږ د مسلمانانو او پاکستانی ډاکټرانو چې سوای موږ د دې خبره اعتماد کوو، هغه وجه دغه چې مسلمان په حساب باندې او د پاکستانی په حساب باندې موږ د نشوارو چې د خپل قوم او د ملک او یا د بچو خلاف داسې اقدام کوي چې هغه هغوی لپاره مضر وي. نو متفق قرارداد دا چې د پولیو واکسین کې څه داسې مضر اشیا نشته دی، نو دې وجه بچي د دغه مرض نه محفوظول لپاره ورکول پکار دي.
په کانفرنس کې برخه اخیستونکي او د رؤیت هلال کمیټې چیرمن مفتی منیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل،
اسلام کے علاج کول دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت مبارکہ دے، خطرناک بیماریاں نا بچ کول لے پارا تدابیر اختیار کول دا اسلام کے جائز دے. دا پولیو مرض چرے دا ہم یو خطرناک مرض دے، اسلام تعلیمات روشنی کے دے پولیو قطرات استعمال باندے اس نا پابندی دے، بلکہ شریف شریعت حکم دا دے چے احتیاط امراض نہ بہتر دے اور دا یو احتیاطی تدبیر دے.
د ماشومانو د مرزونو ماهر ڈاکٹر نوران افریدی وای چ پولیو یو خطرناک مرض دے او دینہ بچ کے دل صرف د پولیو د چاڅکو د لاری ممکن دا.
د ماشوم د پیداوی دون وخت لا تر 5 کالو پوری چې دغه ماشوم ته د پولیو کتری ور نکړی شي، نو دغه ماشوم قوت مدافعت بالکل کمزور شي او تر 15 کالو عمر پوری په دغه ماشوم باندې د پولیو وایرس نوموړي
زیاته کړه چې د ملکی او غیر ملکی عالمانو دا یو ښه ګام دی چې د پولیو څاڅکو په حق لای خپل رائے ورکړه، نو باید چې وسته خلکو د ذهنونو نه شکوک او شبهات ووزی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویلي دي چې د پاکستان نوی حکومت دی له وسلوالو ډلو سره د سولې د خبرو اترو پر وخت بشري حقوق له پامه ونه غورځوي. د یادې ادارې د بیان په داسې وخت راغلي چې یو د پاکستان نوی مرکزي حکومت او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو هوډ لري او بل د بشري حقونو د ساتنې یو شمېر تنظیمونو وسلوال طالبان د بشري حقونو په سرغړونو ګرم بللي دي. نور حال په دې راپور کې. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان پر نوي حکومت ټینګار کړی دی چې د طالبانو په ګډون د لټولو وسلوالو ډلو سره د سولې د خبرو اترو پر وخت د بشري حقونو خیال وساتي. دغه ادارې په خپل راپور کې ویل دي چې د پاکستان حکومت د بشري حقوقو ساتنه په خپل لومړی ترجیحاتو کې شامل کړي. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن شریک مشر کامران عارف وای دوی هم له نوي حکومت دغه غوښتنه کوي چې بشری حقوقو ته زیان ونه رسیږي.
زمونږ به دا ډیمانډ دی د حکومت نه چې کله هم حکومت چا سره هم خبره کوي په کار دا چې هغه د انساني حقوقو خیال وساتي، په هغه کې د هغه د پامالي خیال وساتي چې هغه سره نقصان ونه رسي انساني حقوقو.
کله چې مې په دې اړه د پاکستان د واکمن ګوند مسلم لیگ نواز له مرکزی جنرال سیکریټری اقبال ظفر جګړه څخه د حکومت د دریس پاړه وپښتل، نو نوموړي وویل چې دوی خبرو اترو ته په همدې واجه لومړیتوب ورکوي چې د بشري حقونو ساتنه وکړي.
چې انساني حقوق خیال نه وي نو موږ به د مذاکرات خبره ولې کوله؟ دا خو د انساني حقوق خیال دی او زیات چې د انسانانو کېږي هم هغې دپاره موږ لګیا یو دا اواز اوچتو او دا کوششونه کوو
خو په پېښور کې د بشري حقوقو د یو ځایي سازمان امن تحریک مشر ادریس کمال له خبرو اترو هیلمن نشکاری وایي چې وسوال طالبان او حکومت دواړه اوس هم د بشري حقوقو سرغړونه کوي او یو شمېر کسان یې برمته کړي دي.
په دې خبره باندې مطلب چې په کومو بنیادونو باندې لګیا دي او مذاکرات کوي تاسو پورې چې دا خبره ده چې لکه دوی به د بشري حقوقو خیال وساتي. دا اول نه اول خو دا څونه بې ګناه خلک دي یو بل نیولې کړي دي یا تختولې دي په کار چې دا خطر له مخکې راپري دي هغه د ریاستي ادارو سره دي او که غیر ریاستي ادارو سره دي.
په پاکستان کې پر ریاستي او غیر ریاستي ادارو مخکې هم تورونه لګېدلې چې یو شمېر کسان یې تښتولې دي. د پاکستان په سپریم کورټ کې د دغو لادرکه کسانو خپلوانو خپل اپیلونه هم جمع کړي دي، خو دا چې د پاکستان نوی حکومت به د لادرکه کسانو د موندنې او خوشي کولو په لړ کې څه ډول ګامونه پورته کړي. اقبال ظفر جګړه وایي
د وطن کې عدلیه آزاده شوې ده، په مریټ باندې کېږي او هغه کیسونه ټول په عدالت ته رسېدلي دي. انشاءالله عدالت به چې کوم ذمہ دار خلک یې
په پاکستان کې د بشري حقوقو مبارزه کوونکي او یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې له وسلوالو طالبانو سره وار د مخ هم خبرې اترې سوي دي، خو څه ډول نتیجه نه ده ورکړې او دا ځل هم دغو خبرو اترو ته هیله مند نه ښکاري.
مشال ریډیو د مینې او رڼا زیر.
فاټا سیکریټریټ په د قبالی سیمې باجوړ په بانډګۍ کې پر بارانی خوړ پل جوړوي. دا کال تر هغه وروسته کیږي چې د خیبر پښتونخوا گورنر فاټا سیکریټریټ ته امر وکړ چې پر دې پل د کار پیل کړي. د سیمې اوسیدونکو وایي دا پل به یو شمېر کلي له یو بل سره وتړي. د دوی په خبره د بارانونو او سیلابونو په صورت کې خلک له زیات ستونزو سره مخامخ کیږي. په دې اړه د مشال رادیو خبریال راپور کوي.
د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا گورنر فاټا سیکریټریټ ته هدایت کړي چې د باجوړ ایجنسی په بندګۍ سیمه کې د ارم تحصیل نه قذافی ته تلونکو سړک د پاسه لوی پل جوړ کړي. فاټا سیکریټریټ وای چې په دغه پل به 8.5 کروڑ روپۍ خرڅ راځي او ټیکای هم شوي چې تر د 3 لک پورې ولسته به ګټه ورکړي. د بندګۍ سیمه اوسیدونکو عمر رحمان مشال ریډیو ته
زمنګ علاقه د کندا دا بانګي علاقه دا د خولو د سیلابي خولو دا په دوه حصو کې تقسیم کړي دا علاقه حجي کلا بانګي بانګي خاص کاریز په سی په سی ورته را د باندې یو مانوډي ریو ټول دا ما ته ان شاء الله چې دا په دمندي او زمنګ راته کې ټول دا ځکه نه ان شاء الله دې ته دي.
دا میا کلی اوسیدونکو عزت الله خان وای هغه د دې پل دوه نشوالي لږی د ډیرو ستونزو سره مخ وو.
مشکل له وتا لکه کله چې باران نه سیلابونه راځي ډېر مشکلی وتا ځکه سره پورې وځه را پورې وځه نشي ولار شته په دې دربا جوړ نه وتا لاروتی دا خدای ته راکم نږدې کلی چې کوم دی هغه ته مشکل له چې دا اوشي نه تا کړو ته ساهی راشي.
ظهور احمد عثمان خیل د مانو ډېری اوسیدونکو دی اوای د عثمان خیل قوم لپاره دا اولنې لوی قدم دی چې د خېګړي په بنیاد ورته ګټي ورکړي. د دې نه وړاندې هغه سره چا مرسته نه وکړي.
تر دا خار دا ناویډن پول دی او بیا تر د تیمرګری پورې نو چې دی قوم او دی عوام ته هیڅ د سہولیت نشته. دا خو زما په نظر کې چې دا د درسلو علاقو ته د دې نه څه ډول کول کیږي او چې دا بالکل بدري لکه عوام ته لکه زنانه او ماشومان ته د سکول او ضعیف خلکو ته دا به ډیره څه ډول کیږي.
لدی ورستو مو د فاټا سیکریټریټ د ترجمان فضل الله سره خبرې وکړې، نو هغه د پل په اړه معلومات راکړل.
د دې ټینډر هم شوې ده او اوس په دې باندې تقریبا نو کار ته شروع شوی دی، او تقریبا دا به په دوه کالو کې به دا پل جوړېږي. د دې پل چې کومه لمبایي ده نو هغه تقریبا 216 میټر ده. دا د دغه علاقې د ترقۍ او د تګ راتګ همدرد کې ډېر زیات مفید ثابت شي.
د پل په جوړونه ولس خوشحالي څرګنده کړې او وایي که پل جوړ شو نو بیا به هغوی ډېر د لوی کړونه خلاص شي.
زما ژغ له مشال رادیو څخه اوري چې خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پاتې ده مشال رادیو ډاٹ کام. وخت د غرمې یو نیمه بجه سو. ملیحه میرزاده به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
عوامی نشرگون د سند صوبې یو سل اته ویشتمې حلقه پر شپږو پولینګ سټیشنونو لکیدونکو انتخاباتو پریکون اعلان کړی دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي د یادې حلقې د رایه چونې پر شپږو مرکزونو سبا انتخابات کیږي. په پیښور پریس کلب کې د شیاګانو یوې ټولنې امامیه رابطه کونسل 13 ورځ له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی په وژنه کې د ناقانونه ګرځول شوو ککړو ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي. د دوی په خبره حکومت ته دغه کسان معلوم دي. بلخوا د پیښور مرستیال کمیشنر په خبره د شیاګانو د حفاظت لپاره د خیبر پختونخوا ائتلافي حکومت ویلي چې د ترهګرۍ په موضوع به یوه ټولګوندیزه غونډه کوي. 13 ورځ په پېښور کې په غونډه کې ائتلافي ګوندونو د مشاورتي جرګې په نوم ټولګوندیزه غونډه د کولو فیصله وکړه. 13 شپه په پېښور کې په پولیسو حمله دوه کسان وژلي دي او دوه یې زخمي کړي. په میوړې سیمه کې د داوځې تاڼي پولیسو په سیمه کې ګشت کاوه چې ناڅاپه پرې د خښ شوي بم چاودنه وشوه. د دې پېښې ذمهواري چا نه ده منلې. د کراچۍ د ترهګرۍ ضد یو عدالت نن د شاه زیب د قتل په مقدمه کې دوه ملزمانو ته د مرګ سزا اورولې ده. د پاکستان سنیوتن مخه شل کلن شاه زیب تیر کال د دسمبر په میاشت کې وژل شوی. د ګرجستان پوس وای د افغانستان په هلمند کې یوې ځانمرګي حمله د دوی شپږ بخنه غواړم اوه سرتیری وژلې دي. ځانمرګو د بارود ډکه یو لارې په دوی الوزولې. د پیښې ذمہواري طالبانو قبول کړي. د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردغان افریقا ته خپل دوره لنډ کړه او واپس هیواد ته لاړ چې په ملک دننه د بوران د حل لارې چارې ولټوي. هغه وویل چې په ترکی کې مظاهره د لاقانونیت حد ته رسیدو دي چې باید ختم کړل شي. د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل خبرداری ورکوي چې په سومالیا کې د امنیت په برخه کې د اوسنی پرمختګ باوجود د الشباب اسلامي وسلواله ډله د هیواد د امن لپاره یو ګواښ دی.
د مهم خبرونو لنډیز مل مشال رادیو څخه واوریدئ چې ملیحا میرزاده وړاندې کوي. اوس واره سیدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستی دي. راځئ چې ورته ورسو.
د پېښور نخ پرېدونکې د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی د غړي فرید خان د قتل نفس هنګو کې د تشدد مختلفو پېښو کې نور 12 کسان مړه او د هنګو راپارېدل کسانو 100 پېټرول پمپونه پرایویټ دفترونه او کورونه سوځولي دي. د ادارې په وینا چې فرید خان په آزاد حیثیت کې د صوبایي اسمبلی په پی کې 200 غړي منتخب شوی وو، خو بیا یې پاکستان تحریک انصاف پارټۍ کې د شمولیت فیصله وکړه. دریه زیاتوی چې فرید خان د یوې غریبې کورنۍ سره تعلق لرلو او د اطلاعاتو تر مها په 1:30 په خبر کې د صوبایي اسمبلی وړمبي غونډې ته په موټر سایکل راغلی وو. دریه وایي چې د 1 مې په ټول ټاکنو کې د فرید خان کامیابی د دې خبرې غمازی کوي چې هغه د دې قام د پاره د الیکشن نه مخکې هم سکړی وو او هم په دې سبب ورته د دغه ځای خلکو اوټ ورکو او خپل نمائندې وټاکو چې دارنګ د دغه سیمې مسلې په خشن په اسمبلی کې راپورته کړی. اداریه وایي چې د فرید خان پرنګ د قام او ولس په خدمت باور لرونکي باندې برید کول څرګندوي چې د دغه علاقې او ولس ځینې پټ دشمنان دا برداشت کولی نشي چې د فرید خان په شان خدمتګار دی پیدا شي او دوی دې اسمبلی ته لاړ شي او هلته د ملک او قام د راتلونکي روښانه کولو لپاره خپل کردار ترسره کړي. اداریه اخیری کې لیکي چې د فرید خان د وژنې وروسته په هنګو کې داسې حالات پیدا کېدل چې هغه په ځاني او مالی زیانونو تمامېږي. د ملک او قام د ګټې په ضد عمل دی، بلکې که داسې وویل شي نو هم به بی ځایه نه وي چې دغه خراب حالات د هغو عناصرو په ګټه دي څوک چې د فرید خان په شان د ځوانانو په وژنه ملک دښمني او قام دښمني ترسره کوي. باید چې د هنګو بهادر ولس خپل غوسه قابو کړي او د فرید خان مشن جاری وساتي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د پېښور های کورټ چیف جسټس د پیسکو چارواکو ته ویلي دي چې د بجلی غیر اعلان یا لوډ شیډنګ دی بند کړي. لوډ شیډنګ دی د لس ګنټو نه زیات نه وي او دواب ډټول اوسني او پخواني کارمندان باندې د خپل کورونو نه د نوم تختې لري کړی. ادارې مخکې لیکي چې د مقدمې د اوریدنې په وخت چیف جسټس ته وویل شو چې د شیخ محمدی گریډ سټیشن خرابۍ او په بازي پاور ټرانسفارمرو زیات لوډ د بجلی د لوډ شیډنګ وجه ده، او بل دا چې د بجلی غلا او بلونه نه جمع کولو سره هم لوډ شیډنګ زیات شوی دی. ادارې اخیری کې لیکي چې یو خو د وابډا کارکونکو په نوم خلک غلا کوي او د بجلی بلونه نه ورکوي، نو بل پلو د یو بل په ځای شرشل بلبونه هم استعمالوي. د دې مخنیوي په کار دی او د چیک اینڈ بیلنس د اثرناک نظام ضرورت دی، نو دې سره به تر ډېر حد د بجلی بچت وشي او سره به غیر ضروري لوډ شیډنګ هم ختم شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای فارم پالیسی مجلې په خپلې والیکنه کې څلور مهم نکتې بیان کړې دي. دا نکتې د پاکستان د نوي حکومت د بریا یا ناکامۍ په اړه دي. بل پر لو برتانوي ورسپانه ټلګراف لیکي برتانیا به د افغانستان په هلمند ولایت کې د بندیانو چارو واک افغان حکومت ته وسپاري. د دې دوه مقالو مهمې برخې به له مليحه امیرزاده څخه واورو.
فارن پالیسی د پاکستان نوی حکومت لپاره سلور مهم نقطې په ګوته کولو سره لیکي چې د پاکستان نوی وزیر اعظم نواز شریف هیواد د اقتصادي بحران نه دراوېستلو او د انرژي مسله حل کولو ته ژمن ښکاري. د پاکستان مسلم لیگ نون انتخاباتي منشور کې هم د هیواد اقتصاد بیرته ښه کولو ته لومړیتوب ورکړل شوی، او په دې وروستیو کې د یاد ګوند چارواکو ویلي دي چې د زیاتو خرچه لرونکو مراعاتو د ختمولو او د انرژي په قیمتونو کې اصلاحات راوستلو ته هیله مند دي. مجله لیکي دویمه مهمه خبره د نوي حکومت لپاره دا ده چې په 1999 کې پرویز مشرف چې په پوځي کودتا کې د نواز شریف د واک دویم دور نسکور کړ، اوس په اسلام آباد کې په کور کې نظر بندې. د مجلې په خبره د مشرف په حق له د نواز شریف فیصله و داغه د نوي حکومت او د پوست ترمنس د تعلقاتو شکل وټاکي چې یو واري هم دغه ادارې لخوا لري کړل شو. مجله دریمه مهمه نقطه په ګوته کولو سره لیکي چې د پاکستان په تر ټولو زیاته آبادی لرونکي صوبه پنجاب کې ترهګري له هند سره د هیواد ښه تعلقاتو او ورسره تړلي اقتصادي ګټو لپاره یو ګواښ دی. بلخوا بیا خیبر پختونخوا صوبه چې له افغانستان سره پوله لرونکو قبایلي سیمو ته څیرمه ده، د عمران خان پاکستان تحریک انصاف ګوند تر انتظام لاندې بوي. یاد ګوند د امریکایي ډرون بریدونو مخالف دی او د تندرویتوب په لړ کې د غیر پوځي حل خوښې دي چې د تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې اترې غواړي. د مجلې په خبره دغه ناکراره سیمه چې افغانستان ته نږدې ده، په آرامولو کې د ګوند صلاحیت به د اسلام آباد او واشنګټن ترمنځ تعلقاتو باندې ډېر اثر ولري. بلخوا ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکي د برتانیې د دفاع سیکرټري ویلي دي غواړي چې له بګرام جیلا کیدیان افغانستان ته ورسپارل شروع کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان انتظامی چارواکو لخوا د کیدیانو سره د ظلم د اندېښنو له امله د یو کال نه د زیاتې مودې لپاره د کیدیانو د سپارلو پروسه ځنډېدلې وه. تقریبا نوي مشکوک وسلوال په کیمبسشن کې په یو حال کې ګیر پاتې دي چې وکیلان وایي بې له کوم توره د دوی ساتل غیر قانوني دي، او افغان عدالتونو ته د کاروایی لپاره د دوی سپارل هم غیر قانوني دي. ورځپاڼه لیکي برتانیې په اپریل 2012 کې د افغانستان عدالتي نظام ته د کیدیانو د سپارلو بهیر ودرولو. د هیواد د دفاع سیکرټري فلیپ هیمنډ په اکتوبر کې دغه بهیر واپس ته شروع کولو یو ناکام کوشش وکړ. مخکې له دې چې کیدیان ځایي انتظامیې ته د عدالتي کاروایی لپاره وسپارل شي، په افغانستان کې نړیوال بهرني ځواکونه دوی یوازې د شپږ نوي ګنټو لپاره له ځان سره ساتلی شي. ورځپاڼه لیکي د یو کال نه زیاته موده وشوه چې په کیمبسشن کې دا وخت یو شمېر کیدیان د کوم تور بغیر قید دي. په دوی کې د اتو کیدیانو وکیل فیل شاینر تېره هفته وویل چې حکومت یې د نړیوال قانون سرغړونه کوي، خو زیاته یې کړه چې بګرام ته د دوی په لیږلو کې هم امنیتي اندېښنې موجودې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. د افغانستان میدان وردګو سیمیز چارواکي وایي د دغه ولایت په نرخ ورسوالۍ کې د طالبانو او حزب اسلامي ترمنځ شته سوي چې په کې څلور تنه طالبان وژل سوي او دوه نور ژوبل دي. چارواکي وایي په وژل سوو طالبانو کې درې تنه پاکستانی وزیر دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال سید شاه سقم راکوي.
چارواکي وایي د میدان وردګو په نرخ ولسوالۍ کې پرون ماښام د حزب اسلامي او طالب وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده چې د شپې تر ناوخته یې دوام درلود. په دغه نښته کې د طالبانو له لوري څلور تنه وژل شوي او دوه نور ژوبل دي، خو په جګړه کې د حزب اسلامي غاړې ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه لا معلومات نه دي ورکول شوي. د میدان وردګو د والي ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي نښته د نرخ ولسوالۍ په دادل سیمه کې شوې ده. دوی وایي په نښته کې په وژلو شوی څلور طالبانو کې درې پاکستانی وزیر دی.
خنر خلصوالی په عدالت شبه کې کوم معلومات سره ما سره وکړم د حزب اسلامي او طالبانو ترمنځ د خاصو اسلامي خامار د لږه او طالبانو مولا عبد القیوم د لږه طالبانو څلور کسان وزیر شوی چې درې پاکستانیان دي وزیرستاني دي او دوه نفر نور زخمیان شوی دي هغه افغانان دي. حزب اسلامي تلفاتو په اړه تر اوسه پورې معلومات نه دي راغلي.
تر اوسه پورې نه اسلامي حزب او نه هم طالبانو د پیښې په اړه څه ویلي دي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې هم طالبانو په نرخ ولسوالۍ کې د وحید الله په نامه د حزب اسلامي یو تن جنګیالی د خپل کور مخې ته د ماین په چاودنه او د دغې ډلې یو بل غړی رفیق احمد یې بیا په جلریز ولسوالۍ کې په وسلوال برید کې وژلی وو.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. امریکایی ورسپانې نیویارک ټایمز د سولې راوستو په اړه د پاکستان نوی وزیر اعظم نواز شریف پر رول لیکنه کړې ده. په مقاله کې راغلی نوموړی نه یوازې له پاکستاني طالبانو سره خبرې پیلولای سي، بلکې افغان طالبان هم دې ته هڅولای سي چې له امریکا سره د روغې جوړې خبرې پر مخ بوزي. د دغه مقالې مهمه ټوکه اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم. په نیویارک ټایمز ورسپانې کې لیکوال احمد رشید لیکي، په 1992 کال کې چې کله په افغانستان کې کمونیست حکومت په نسکورېدو سو، نو د هغه وخت د پاکستان 23 کلن وزیر اعظم نواز شریف او افغان جهادي مشران سره کښېنول او د دوی ترمنځ د واک ویش وکړي. اوس 21 کال وروسته چې نواز شریف بیا په واک کې راغلی، نو ودته له طالبانو سره د خبرو اترو په ترڅ کې د سولې او روغ جوړې پر راوستو کې د یو نوې هیلې په سترګه کتل کیږي. په 1992 کال کې د نواز شریف لخوا د افغان مشرانو ترمنځ د واک ویش او سوله د افغان جنگ سالارانو او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د دوه مختوب لامل بریالي نسوه. لیکوال لیکي چې د ISI یوې ډلې د منځګړې په حیث د نواز شریف مرسته کوله او بلې ډلې بیا په افغانستان کې د حکومت ضد کودتا لپاره د سخت دریز افغان جنگ سالار ګلبدین حکمتیار لپاره له پاکستانه په سلګونه جنگیالي کابل ته په لاقانونه توګه ولېږل. که څنګه د ISI دغه دسیسه ناکامه سو، خو په نتیجه کې خونی کورنۍ جګړه رامنځته سوه چې بیا د طالبانو راپورته کېدو ته لار هواره کړه. لیکوال پر مخ لیکي د پاکستان پوز د 1998 کال راهیسې افغان پالیسی پر مخ وړي. اوس ورته پکار ده چې دا بار له ولسي حکومت سره شریک کړي. پوز ته پکار ده چې نواز شریف ته وار ورکړي چې له افغان طالبانو سره خبرې وکړي چې زیاتره مشران یې په پاکستان کې اوسېږي. تر اوسه یوازې د ISI چارواکي افغان طالبانو ته رسایل لري، د کومو په اړه چې طالبان د دوی په ډیرو کوچنیو چارو کې هم د لاس وهلو له کبله د ناخوښۍ څرګندونه کوي. لیکوال زیاتوي نواز شریف کولای سي چې طالبان دې ته رضا کړي چې له امریکا سره خبرې اترې وکړي. د دې سربیره هغه دا هم کولای سي چې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د پوز په پرتله ښې اړیکې جوړې کړي چې اوس پر بې باوریتوب ولاړې دي. لیکوال لیکي دا له پوز او ISI څخه د واک لاسته راوړلو خبره نه ده، بلکې د یوې برخې ترلاسه کول دي چې په ترڅ کې پوز یو ولسي وزیر اعظم ته د خبرو اترو واک ورکړي. لیکوال لیکي د افغان طالبانو د خبرو اترو میز سره وستل به د پاکستاني طالبانو پر روحیه هم منفي اغیز وکړي، چې د افغان طالبانو په پرتله زیات سخت دریځ دي او غواړي چې د پاکستاني حکومت پر راپرځولو سره اسلامي قانون نافذ کړي. لیکوال زیاتوي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان شخړې د سولیز حل او د پوځیانو د خوندي وتلو غوښتونکي دي، بلخوا پاکستاني جنرالان هر څه د پخوا په څیر پر مخ نسی بیا ولای او نسی کولای چې د اسلامي سخت دریځ پر ملاتړ ولاړه خارجه پالیسي پر مخ بوزي. لیکوال د مقالې په پای کې لیکي پاکستاني پوز به اصلاح راباسي چې د ترهګري ضد پالیسي او د یاغیتوب د وهلو لپاره به جمهوریت او د هیواد رغونه څنګه پر مخ بیایي. نواز شریف د دې کار لپاره مناسب سړی کېدای سي، خو که پوز یې پرېږدي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس هم د سپورتس په اړه د یو خبر پر لور ساس پام راګرځوم. د شمالي وزیرستان په شوا تحصیل کې د امن په نامه جوړ سوی کرکټ لوبي پای ته ورسېده چې د شمالي وزیرستان هنګو، ټال، بنو او اورګزی ایجنسی ګڼو لوبډلو پکې ګډون کړی وو. د ټورنمنټ تنظیمونکي وایي چې مقصد یې ځوانان مثبت اړخ ته راړول وو. په دې اړه د مشال رادیو خبریال راپور لیږلی چې تاسو اوریدو ته بولم.
شمالی وزیرستان افغان پولی تنیز دی تحصیل شوا مصری خیل کلی که صد بهار امن کرکٹ لوبه پایتا ورسه دی چه پکی دا شمالی وزیرستان زیلابن و هنگو او اورگزای ایجنسی 1550 بلابل و لوبدلو برخوا واخستا. فاینل لوبا دا شمالی وزیرستان میامی او ملکشاهی تیمونو ترمنز وشوا چه ملکشاهی تیم فاینل لوبا پخپل نام کرا. اینیر شیرپا وای فائنل په ګټلو سره ډیر خوشاله دي او ځوانانو ته د مینې او ورورولۍ و مثبته موقع په لاس ورغلې وه.
طاهر کلا چې ولا شیر دی چې د چنار غوندې په خپلو مټو زور کا دی انګور غوندې په بل تاوي ګما چې موږ په وزیرستان غرینه کې کنه په دار ټیلنګ ته کنه چې موږ وکتله چې بار نه ډیر کلړی نرغلی وي باندې مخه نرغلی وي لکه د وزیرستان وړ کې وي د خړې غرینه ولا وړ کې وي دغه په تکات سره په غاس سره مو ټورنمنټ وګټو او موږ انتهایی خواشي ټورنمنټ مطلب موږ ګټله نه وای موږ ګدرنګ وچ دمیر دی وزیرستان خال چې دی ټول عمر دی لکه ډیر غم او جنگینه سره مخ ته امیر مقصد دا و چې د خلک په شهر کې خوشی روشي د میش خوښ او ویني خندای روشي.
شفا الدین او د غلطه ډیر ټیلنټ موجود دی خو دا ګراوندونو د نشوالي لوجه پلګاړو او کانو کې لوبې کوي.
ډیر عجیب و چې له دار امینا محبت تقریبا درې میاشتې و چې له تحصیل شوی نه مینه جوړ دی وزیر نذیر خان میرزا ته دا اپیل کوي میش د ګراوندینو صحیح جوړ کو سم ماحول ارته پروایډ کو پته سره لګیا
د ټورنمنټ ارګنایزر ثناء الله مشال ریډیو ته وویل مقصد یې ځوان کول د جهالت تیارو نه راوستل او په مثبت سرګرمیانو کې مشغولول وي.
مقصد یې موږ دغه دی چې موږ وطن موږ ګډ پروت دی تپوس هیڅوک نشته دی چې موږ خپل جوړ شي خپل تعلیم ته کل ته روان شي کنه د خلکو موږ ته توجه وکړو موږ د جهالت چې کوم تیارې دي دغه ناروغي او ځوانانو ته مثبت موقع ملاو شي. نن د بانو کلاریون د میش په ګراوند باندې وچه و جنگدل په هغه علاقه کې چې هغه علاقه ته د نږدې د ټل نه څوک زړه نه شي نیولای یز د کوارډ د انګو د پلاسین د کورمې جانسي د بانو د زاروم د میرالي کلاریون په دغه ګراوند کې جنگیږي میش سره چې دا چې پک د میش د مټ نه لاره شي کتوب د میش په څنګ کې وي.
د سیمې یو مشر ملک ډیپټي ګولوای ځوان کول ته په کار ده چې په دغه شان سرګرمیانو کې بوخت وي او دوی ورسره په دې لړکې پورا مرسته کوي.
نن سبا شکر الحمدلله د سیم ځوانون دي مینا وکړل مینا یو بل سره پیدا شولا دا شهر ځوان دا سول کو چې خدای پاک ته په پاکستان کې امن رواله چې د سور مشرون دي د کلی ولا دا وان دمره خوشولې او څنګه ته ویل چې د ورته ته چې ماته د کرکټ ورمینا دي سوب ته توب. نن سبا ورته مسی تخپل یای چې داله با کې داله با ډیر شاد مینا محبت کې چې کلی وطن خوان دی ورسره می غار وخت منځ کې سول چې خدای پاک ځون سړای صدا ایس کله خپا ماته بډګون ماته خپا ویل چې میش هغه نسل
دا یادونه دا چې دغه ټورنمنټ د نن نه دونی می میاشتې وړاندې شروع شوه وو چې په امن او امان سره دونی می میاشتې پس پای ته ورسېدو. دا د هم یادوي چې دغه لوبې د تیرو دریو کالونو نه هر کال د پسرلی موسم پر اتک سره شروع کیږي چې مقصد یې ځوانان په مثبت سرګرمیانو کې مشغولول وي.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو خاوري او سم تاسو پام د ځنګړي ونې خبرونه جمهوریت پر لور راګرځوم. د جمهوریت خبرونه په دې برخه کې به واوري چې آیا پښتانه په خپل مزاج او کړوړ کې جمهوریت خوشی دي کبر عکس همدارس پښتونولي تر کومه حد جمهوریت ده. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د پښتنو په اړه خبرې سوي دي. په بل خبرونه کې به د پښتونخوا قبایلي سیمو د پښتنو دود او مزاج په اړه بحث کوو چې څومره جمهوریت ته نږدې دي. جمهوریت هر ونې پامیر ساحل جوړوي. جمهوریت
ستړي مشهید جمهوریت په نننۍ خبرونه کې بواوري چې افغانستان پښتانه په خپل فرهنګ او فکر کې څومره جمهوریت دي. همدارس پښتونولي له جمهوریت سره نږدې ده او کنه. که پښتانه په خپل فکر او فرهنګ کې جمهوریت وي نو پکې جاګیردارانه او د ملکي خانی نظام ولې پیاوړی دی؟ دا نورې پښتنې پر روانه خبرونه کې لکارپوهانو سره چېړو. لمشال رادیو سره اوسئ. اوردونکو په افغانستان کې شاوخوا د درو لسیزو تر ناکراری ورسته د امریکا په مشرۍ د نړۍ پر مختللو هیوادونو په دې هیواد کې ډیموکراټیک حکومتي نظام عملی کړ. د دې نظام تر مخې په افغانستان کې انتخابات وشول، پارلمان جوړ شو او ولسمشر وټاکل شو. د پوهانو په وینا په دې هیواد کې دا جمهوری نظام تر اوسه هغه سي نه دی بریالی شوی لکه څنګه چې یې تمه کېده. موږ په تیرو خبرونو کې پر دې موضوع باس کړی دی چې د جمهوری نظام عملي کولو لپاره جمهوری فرهنګ او جمهوری مزاج ته اړتیا ده. نو پښتنه دا ده چې آیا د افغانستان پښتانه په خپل کړه وړه کې جمهوری رویه او مزاج لري او که نه؟ په کابل کې د باچا خان سولې او کړکېچ حلولو مرکز غړی او د سیاسي چارو شنونکی عبدالحسیب شینواره وایي تاریخ ښیي چې پښتانه په کلتوري ډول ډیموکراټیک مزاج لري.
د افغانستان په تاریخ کې د پښتنو په تاریخ کې اکثریت پرېکړې د جرګې په واسطه شوې دي او جرګه په خپل ولسواکي نظام ته یو نږدې عنصر یا پدیده ده او هماغسې یو عمل دی. ګورئ موږ ته په تاریخ کې چې راپاتې ده د میرویس نیکه ټاکل د لویې جرګې په واسطه شوې دي. په جرګه کې هغه خبره عملي کېږي چې د اکثریتو په غوښتنه وي، یعنې د اکثریتو په رایو باندې کېږي او دا په خپله د ډیموکراتیک نظام یا د جمهوري نظام یا د ولسواکي نظام یو نمونه ده، یو پدیده ده او یو عمل دی چې موږ ویلی شو چې د پښتنو په کلتور کې د ولسواکي نظام یا جمهوریت چې کوم دی هغه ځای لري. یعنی مخکې د مخکې نه زموږ په کلتور کې داسې پدیدې او داسې دودونه شته دی چې هغه د اوسني ولسواکي نظام یا د جمهوریت د نظام سره اړخ لګي.
نو که د پښتنو مزاج ډیموکراتیک وي، نو بیا په افغانستان کې له درې نوي کالونو راهیسې یو ډیموکراتیک نظام ولې نه دی جوړ شوی؟ په کابل کې د سیاسي چارو څېړونکی یونس فکور وایي په دې کې د پښتنو د کلتور قصور نه دی، بلکې دا د افغانستان د جغرافیایي او سیاسي حالاتو وجه ده چې د پښتنو مزاج یې ناجمهوري کړی دی.
زه فکر کوم پښتانه هم لکه نور نړۍ کې اوسېدونکي انسانان د مدنیت د قبولولو او د دیموکراسي او یو بل د قبرورو استعداد لري، ولی خو کله کله د دوی د ژوندانه چاپیریال او د جغرافیه دوی داسې کړي چې دوی یو بل نسی زغملی، یو بل ته په ټوپک ځواب وایي.
یونس فکر وایي بل عمل دادی چې اصلا په افغانستان کې د جمهوری نظام عملي کولو لپاره هلې ځلې او کار نه دی شوی.
د ظاهر خان په زمانه کې دای سوای چې اغه دیموکراسي چې آزادې الکړی وای او آزادم د حکومت تر نظر لاندې تربیه سی وای بم لا تړی سی وای د پارلماني مبارزات کولې درې څلور دورې د پارلمان انتخاب سوله. همدا اوسم کچيري د دمنطقي مداخله نیوي او حکومت د افغانستان د سیاسي مشري پایس باندې دلته د داتم لا کارو کې د سیاسي عذاب چې وګړي ځان جوړ کې یو بل سره ومني. زه په دې باور کوم داتم نه دي چې دا ځینې چې وایي چې پښتانه په طبیعت کې د دیموکراسي نه مني یا دی خشونت کوي. زه فکر کوم چې یو پروګرام ورته جوړ شي پښتانه به ځان تر ټولو زیات دیموکراسي د افکارو کثرت عذاب او کثرت
په دې تیرو لسو کالونو کې د نړیوالو پر مرستو سربیره هم په افغانستان کې جمهوری نظام سم نه دی عملی شوی. د دې څه وجوهات کېدای شي؟ حسیب شینواره وایي ستونزه دا ده چې له بهر راغلی ډیموکراټیک نظام د افغانستان له کلتور سره سمون نخري.
تاریخ شاهد دی چې افغانستان کې هر وخت هغه نظام له ستونزو سره مخ شوی دی چې د کلتور مخالف کارونه ترسره کړي. که چېرته دغه یو لس کلنی دورې او دغه حکومت او نړیوال ټولنې په دې فکر کړی وای چې څنګه کولای شو چې هغه کلتورونه چې د پښتنو په سیمه کې په خلکو کې شته او هغه د ولسواکۍ سره یا د جمهوریت سره هغه اړخ لګي او هغه سره یو برابر کلتورونه دي، هماغې ته څنګه وده ورکړی شو تر څو هغه نور هم قوي شي او خلک یې په خپلو سیمو کې عملي کړي. خو نړیوالې ټولنې او حکومت دا کوښښ ونه کړ.
د پښتنو د ورځني او ټولنیز ژوند لپاره یو نارسمي د قوانینو مجموعه موجوده ده چې پښتونولي ورته ویل کېږي. دا قوانین په خپل اصل کې له ډیموکراسۍ سره تړلي دي او که خلاف دي. یونس فکر وایي پښتونولي هغه ارزښتونه دي چې اصلا په ټولنه کې قانون عملي کوي، خو پښتونولي اوس مهال کمزوري شوی ده.
دا پښتونولي اصلا دا ارزښتونه و په پښتنو کې معیارونه و، هغه دا و چې غلا به نه کوي، د چا پر ناموس به تعرض نه کوي، د کلی مشر ته به ګوري نه. یو متل چې ول د نرخه به نه وځي د کلی به وځي، منظور دا و چې یعنی څه تفاهم چې سره سوی دی هغه به منې او که نه منې نو د کلي به وځي. زه فکر کوم دغه ارزښتونه چې یو بل به منې د قوم مشران په جرګه به یو د بل خبرې کوي دا د پښتونولي وه چې اوس نه کې سره ضعیف شوی ده.
په نړیواله توګه د ازادي پالې ولسواکۍ یا لیبرال ډیموکراسۍ تر ټولو مهمه نقطه د قانون سرلوړي او حاکمیت دی. نو که پښتونولي له ډیموکراسۍ سره په ټکر کې نه وي او د قوانینو یوه مجموعه وي نو بیا د دې د خرابوالي لامل څه دی؟ په کابل کې د افغانستان د پارلمان پخوانی غړی او د سیاسي چارو پوه ملالۍ شینواری وایي پښتونولي ځکه کمزوري شوې ده چې مشران د ولس د رایې په ذریعه نه دي ټاکل شوي.
اوس سختګي مشران جوړیږي، یعنی مصنوعي دي. هغه ته چې خپل ولس ورته رایې نه ده ورکړي، خپل ولس شاملې ورته په سر نه ده اسکه کړی، په پګړۍ ورته د مشروالۍ په سر نه ده ایښي، اما والی ورته په سر ایښی ده، یا مثلا ولسوال ورته په سر ایښی ده، یا ورته قومندان د امنیت په سر ایښی ده. نو طبعا چې دلته بیا دوی څه شی کاندي چې د دغه موقع نه په بدې ګټې پورته کولو سره د خلکو حقونه تر پښو لاندې کوي.
په کلیو کې د ملکانو او خانانو موجودیت یو ډول جاګیردارانه نظام دی. نو که ولس هم فیوډالان وټاکي نو دا خو د جمهوریت سره سمون نه خوري. نو بیا دا پښتونولي څنګه جمهوري کېدای شي؟ حسیب شینواری وایي دا هر څه د کلتور برخه نه ده، زورواکي له پښتونولۍ سره هیڅ سمون نه خوري.
هغه د کلتور برخه نه ده. ګوري تاسو به په یو شفاهي تاریخ کې او نه په لیکلي تاریخ کې دا سترافات وي چې په هغې کې ویل شوي چې جاګیرداري یا زورواکي په یوه سیمه کې هغه د یو چا حق دی. دا بالکل حق نه دی. که یو څوک د یو سیمې خان هم دی، که یو څوک د یو سیمې مشر هم دی، هغه به د هغې سیمې هغه کوم تړه چې شوي وي، هغه کومه تیږه چې موږ ورته وایو کېښودل شوي وي، د هغې سیمې د خلکو هغه تیږې او تړې ته احترام لري، هغه به عملي کوي، له هغې څخه وتلی نشي. پښتانه په خپل کلتور کې داسې یو دود لري چې هغوی به هېڅ چا جاګیرداري یا زورواکي نه مني، هر څه که مني هغه په صلاح او مشوره مني.
ملالۍ شینواری هم له دې خبرې سره هم نظر نه ده چې ګواکې پښتونولي زورواکۍ ته ځای ورکوي.
زورواکۍ او پښتونولي دوه بیل اصول دي. یعنی کله چې تاسو د پښتون اصل ته ورشئ یا په حساب هغه نرخونو او تلو او جرګو ته ورشئ، نو هلته به بیا بل څه وګورئ چې هلته به کاملا د بې وزلي طرفداري کېږي.
یونس فکر وایي د پښتونولۍ کمزوري کېدو یو لامل د اسلام په نوم د نورو کلتوري ارزښتونه عملي کېدل دي. دی له تاریخه دا خبره ثابتوي.
تاسو ته در معلومه ده افغانانو د عربو سره جګړې وکړلې، ور تسلیم نه شول، اخر یې ورته وویل دا دین منو مګر تاسې نه منو. دغه افراطي دیني اصولو چې د عربو د افراطیانو سره نشت کوي پښتونولي خراب کړې ده. ولې نه تاسو وینئ پښتونولي ښځې ته ناموس ته سیاڅاري ته دا عزت و ابرو بولي، احترام کوي، چیرې چې ښځې جګړه نه کوي، چیرې چې ښځه پلو راوړي چا ته راسي هغه اتا کمړې کړې وربخشي.
ملالۍ شینواری وایي اصلا پښتونولي د قانون عملي کولو د قانون د سر لوړۍ تر ټولو ښه نظام دی. نوموړی وایي اصلا چې عدالت غیر رسمي وي نو ډېره تمه ترې نشي کېدای.
ګورې دغه خپله باندې کله چې عدالت غیر رسمي اوسي څومره تمه تر نه کېږي چې هغې نه به موږ فکر وکړو چې هغه به کاملا ناپېلی اوسي. طبعا چې هغې کې به یو ملک د یو اړخ نیسي، بل ملک به د بل اړخ نیسي. خو تر کوم ځای چې زه ګورم او دغه اوس محاکمو سره د افغانستان مقایسه کومه، نو زه فکر کوم چې کور د دوی اوس هم ودانې چې تر دې بریده پورې دوی د عدالت پلی کړی هم دی، یعنی په اسانۍ باندې دوی ته خلک ورځي او خپل مشکلات ورسره حل کوي.
د سیاسي چارو پو یونس فکر بیا وایي چې دی کله هم د پښتنو سیمو ته ورځي نو هلته د محلي پولیسو موجودیت د خپلو کلیو ساتل او د مشرانو پر پریکړو درېدل ښیي چې پښتانه په خپل اصلیت کې قانون ته احترام لري.
ځکه ځینې وخت داسې تېر شوی د پښتنو سیمو ته جنوبي ته دته دغه چې دا خودګردانی د پکلو کې دا د اربکیانو سیستم دی چې خپل دوی پولیس لري، دا خپل حاکمیت خپل دغه کې جوړي او بیا چې مشرانو فیصله وکړه نالیکلې پر هغه دریږي کني جریمه کیږي اتا کني بیا ځینې وختونه داسې دي چې یو جزا پرېښول کېږي. د دې څخه منظور دا دی چې پښتون په سرچ کې قانونیت ته احترام لري د خپل نظم دپاره. ولې که دا اوس د ډیموکراسۍ پر اساس لکه اوس په افغانستان کې چې دا اساسي قانون حاکم شوی دی. زه په دې باور کوم چې نورې انتباتي ونه کې پښتانه یې ډېر ژر هضمولی شي او منیه.
تاسو واوریدل چې په افغانستان کې جغرافیایي او ناسم سیاسي حالات د دې لامل ګرځېدلې دي چې دلته ولسواکۍ یا ډیموکراسۍ عملي شکل نه دی خپل کړی. د پوهانو په خبره اصلیت دا دی چې پښتانه او پښتونولي دواړه له اوسمهاله ډیموکراسۍ سره چلیدای شي. دا خو د افغانستان په اړه بحث و. په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې که څه هم پښتانه اوسي او پښتونولي لري، خو بیا هلته حالات بېل ډول دي. او د همدې حالاتو په تناظر کې به په راتلونکي خپرونه کې دا څېړو چې آیا هلته هم ډیموکراتیک فرهنګ یا کلچر موجود دی او کنه. اوس د جمهوریت خپرونه پای ته رسي. په مخه مو ښه.
جمهوریت
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15300 صافي اوریدل شي.